ستړي مشي د مشال رډيو دا په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده. د مشال رډيو د نن ورځې په دې اخیری خبرونه کې موزه ظفر خان د خبرونو ویان په امیر ساحل او تخنیکی ټیم هرکلی کوي. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شنن او مرکې هم در خبرو، مطبوعاتو ته کتنې هم لرو، خو لومړی له پامیر ساحل خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هندۍ پیلوټ سبا نوی دلی ته ورسپاري. امریکایي ولسمشر هیله ښودلې چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي او د امریکایي ولسمشر او شمالي کوریایي مشر ترمنځ نننۍ خبرې بې له موافقې پای ته ورسېدي. بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سولې په نیت هغه هندۍ پیلوټ خوشی کوي چې پرونی نیولی و. نوموړي نن د هیواد پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې ویل اسلام آباد د ترینګلتیا ختمول غواړي او د دې لپاره هندۍ پیلوټ ابینندن سبا خوشی کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پر پاکستان غږ کړی و چې پیلوټ ور وسپاري. پاکستاني سرتیرو دا پیلوټ پرون د هندۍ الوتکې تر پرورتو وروسته نیولی و. عمران خان په وینا کې ویل د فبروري پر 14 هند د کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې پلټنو پراته پر پاکستان د کغړتیا تور پورې کړ. په هغه حمله کې 4 هندي ملیشا سرتیري وژل شوی ول چې ذمہواری پاکستان میشت وسلوال ډلې جیش محمد منلی و. وزیر اعظم عمران خان ویل د هند لخوا د پلواما برید په اړه یو دوسیه پرون اسلام آباد ته رسیدلې او ځواکونو یې تر دې مخکې پر بالاکوټ بمباری وکړه.
انټرنیشنل لاز دی وایلیشن کی
هند يرغل وکړه، د نړیوال قانون سرغړونه وکړه، د ملګرو ملتونو د چارټر خلاف ورزي وکړه. پښتنه دادا چې هند به د خپل پلټونو دوسیا مونږ ته راسپارلې و، که مونږ عمل نه وای کړې نو بیا به اقدام کاوه.
عمران خان ویل پرون ماخام یې هم له خپل هندي سیال نریندر مودی سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. نوې دلی د نوموړي د تازه وینا په اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترنګلي اړیکې به د افغانستان سولې بهیر اغیزمن کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي ول چې د هند او پاکستان ترنګلتیا د سولې پر خبرو هیڅ اثر نه لري. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله ښودلې ده چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي. نوموړي نن په هانوی کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل واشنگټن د هند او پاکستان د تاوتریخوالي درولو هڅې کوي. ټرمپ ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات له لسیزو راهیسې خراب دي. د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ ترنګلتیا تر هغې وروسته زیاته شوې چې د فبروري پر 14 د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې هندي سرتیري ووژل شول. پاکستان ویلي دی چې له ننه یې هند ته د مسافر وړونکي اورګاډي سرویس تړلې دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د سمجوتا ایکسپرس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي. بیان زیاتوي د اورګاډي تګ راتګ به د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو وروسته بیا پیل شي. هلته د پاکستان د فضايي حریم تړلو تر پریکړې وروسته په آسیایي ښارونو کې ګڼ مسافر او سیلانیان بند پاتې دي. پرون د پاکستان او هند جنگي الوتکو تر نښتو وروسته اسلام آباد د هیواد فضايي حریم تړلو اعلان وکړ چې له کبله یې یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو پروازونه فسخ کړل. تای هوایی شرکت د امارات او قطر هوایی شرکتونو هم له اروپا او یو شمېر نورو سیمو څخه پاکستان ته پرونی پروازونه لغوه کړل. له دې علاوه اتحاد، فلای دوبای، ګلف ایر، سریلانکایی او کاناډایی هوایی شرکتونه هم هغه هیواد ته پروازونه وځنډول. تاسو لمشال رادیو خبرونه اورئ. د بلوچستان سوداګرانو پر پاکستان او هند غږ کړی دی چې خپل ستونزې د خبرو له لارې هوار کړي. د سوداګرانو او کاروباریانو اتحادیو او ولسي وګړو پرون او نن د صوبایي مرکز کوټې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د دواړو هیوادونو د تاوتریخوالي ضد مظاهرې وکړې. د کوټې اوسیدونکي حضرت علي اڅکزي د ننني لاریون پر مهال مشال رادیو ته ویل دواړه هیوادونه د جګړې ډډه وکړي.
موږ د انډیا حکومت ته دا وایو چې په جنگ کې خیر نشته. باید دا چې تاسو هم د وسلې سره کار واخی او زموږ په هجوم د وسلې سره کار واخی. باید دا جنگ ونکو، اناکی قتل نه وسی، انسانیت قتل نه وسی او په دې کې بے ګناه انسانان ولاړ نشي.
د لاریونونو او مظاهرو ګډونوالو ویل پاکستان او هند دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او جګړه به د سیمې لپاره خطرناکې نتیجې ولري. په پېښور کې په یو وسلوال برید کې د هایکورټ یو قاضي ایوب مروت او د هغه ډرایور ټپي شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو نن سهار په حیات آباد کې د هایکورټ د قاضي پر ګاډي ډزې وکړې او وتښتېدل. د مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضي مشال رډیو ته ویل د قاضي ایوب مروت روغتیایي حالت خراب دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې تر دوه ورځو پورې ځنډولې دي. نوموړي نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دواړه خواوې به په دې دوه ورځو کې له چارواکو سره سلا مشورې وکړي او ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي پر ورځ بیا سره کښېني. همدا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو بیان کې کړې. خلزاد د دوشنبې له ورځې راهیسې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کولې. نوموړي پر ټویټر په بیان کې تر اوسه شوې خبرې ګټورې بللې دي او زیاته کړې ده چې د خپلمنځي پوهاوي بلاخره سولې کولو په مخه په ورو ورو اقدام کوي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې وویل هیواد د سولې په خبرو کې همکارۍ ته اړتیا لري، خو بیا یې دا خبره تکرار کړه چې دا بهیر باید د افغانستان د مشروع حکومت په مالکیت پر مخ ولاړ شي. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په هانوی کې له شمالي کوریایي مشر کیم جونګ اون سره په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه ول. دا خبره ټرمپ نن تر هغه وروسته کړې چې لکیم سره یې دوه ورځنۍ سرمشریزه له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو له موافقې پرته پای ته ورسېده. ټرمپ خبریالانو ته ویل شمالي کوریا غوښتل چې ورباندې لګېدلي بندیزونه مکمل لرې شي چې دا کار یې نشو کولی. ټرمپ وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورسره ژمنه کړې چې د اټومي وسلو او توغندۍ ازموینې به نه کوي. مشران نن تر ټاکلي وخت مخکې د خبرو له ځایه روان شول او د موافقې لاسلیک کولو غونډه لغوه شوه. ټرمپ ویل کله کله داسې کیږي چې سړی نتیجې ته ونه رسي او نن همداسې ورځوه. تر دې مخکې دواړو مشرانو تیر کال په جون کې په سنگاپور کې لیدلی ول او د خبرو په پای کې یوه مبهمه اعلامیه خپره شوې وه چې پکې کیم له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو ژمنه کړې وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د پاکستان او هند ترمنځ د زیات شوی کړکیچ د کمولو د هڅو په اړه تازه حال درکو. د پاکستان او هند ترمنځ په مخکنو وختونو کې هم جنگونه شوي دي. جګړه ځپلي خلک د جنگونو په اړه څه نظر لري؟ د قبایلی سیمو یو شمیر مشران په قومي مالیاتي وارډ یا انفسی کې د دوی سره د کړو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي.
دروپ صبح کے خود دو حکومت ہے، پی ٹی آئی حکومت ہے، ترو سے پورے آگے 3% ایوارڈ خبر ہو چمگلا نو راکئی بیا وی چی 10 اربوں روپے دی منکا بھائی لیور کہو.
د جنوبی وزیرستان بازی سیمی استوګن شکایت کوي چې دوه کاله مخکې خپل کلو تستانه شوی خو د کورونو سروې لا هم نه ده شوی.
د میر سروې وکړه په 2017 شه د هغه وخت نه تنر په نری پیرتا ملاویږي بجلوم نشتا دی ورار یا بوم نشتا دی.
رسنۍ او تکتنې او نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هغه هیواد د پارلمان غړي غونډې ته وینا کړې ده. دا چې عمران خان په دغه غونډه کې څه ویلي دي د تازه حال لپاره را سره همدا اوس په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د ټلیفون له لارې ملګری شوی دی. احمد الله، که تفصیل ووایي چې نن عمران خان څه ویل په دغه غونډې ته، د پارلمان غړي غونډې ته.
ډېر مننه ظفر. د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم روان تاوتریخوالی دی، نو د هغې په وجه باندې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه چې کومه ده هغه رابللې شوې وه. دغې غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویله چې لومړۍ خبره، آخري خبره بلکې په خپله وینا کې دا وکړله، کومه چې اول کول غواړم چې پاکستان پرون چې کوم د هندي الوتکې کوم پایلټو ګرفتاره کړی وو، عمران خان ویلا چې د خیر سګالی جذبې تر لاندې دغه پایلټ به سبا یعنی د جمعې په ورځ باندې چې کوم دی دا به موږ خوشی کوو. عمران خان چې کوم دی د خپل وینا پیل د دې نه وکړو چې کله په 26 جولای زه وزیر اعظم نومه جوړ شوی نو هغه وخت مې هند ته دا خبره کړې وه چې تاسو یو قدم را واخلئ نو موږ به دوه قدمه در واخلو، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې څومره هم شخړې موجودې دي که هغه د کشمیر ده که هغه د ترهګرۍ ده، نو د هغې حل چې کوم دی هغه صرف د مذاکراتو د لارې راوتلی شي، تر څو چې د جنګ خبره به یعنی هغې د نړۍ مختلف ملکونو مثالونه ورکړل که په دغه ملکونو کې د جنګ له وجې امن راغلی نو صحیح ده، بیا د دواړو ملکونو ترمنځ خو دغه امریکا 19 کاله په افغانستان کې تېر کړل، اخیر یې خپلې مسلې چې کومې دي هغه د خبرو اترو د لارې حل کوي. نو هند ته همدا ویل غواړم چې تر اوسه هم څونه جاریت کړی دی، نو د دینا دا معاملې د دینا مخکې وړاندې نه دی بوتل په کار کې، تاسو د دینا پس حمله کوي یا داسې کاروایی کوي نو پاکستان هم هغه ته پوره تیار دی او جوابي کاروایی به کوي، او بیا به دا حالات کم طرف ته ځي دا او جنگ شروع شو نو بیا د دوانو ملکونو د وزیر اعظم چې کوم دی دا غي په لاس کې به بیا هیڅ هم نه دا به کم طرف ته ځي دا هیڅ هم نشو ویلې، او څونه وخت به جاری دوانو ملکونو سره چې کومه وسله ده نو باغې کې دا چې نقصان به د دوانو ملکونو ډیر زیات کیږي.
صحیح
وزیر اعظم ته هم ویلا چې د نریندر مودی ته خط لیکل او تیر کال کې چې پاکستان او هند چې کوم خارجه وزیران دي هغه له پکار دی چې د اقوام متحده کوم غونډه تیر کال شوی او هغه کې ولا ملاویدل پکار دی، خو نریندر مودی د هغه صحیح جواب رانه کو، بیا د هغه وروسته من کرتارپور صاحب چې کوم دی هغه خلاصولو خبره وکړه، خو بیا هم هند چې کوم دی د مذاکرات غاړه کې نه خودله. نو عمران خان ویل چې موږ دا معلومه شو چې د هند کې انتخابات را روان دي، دا غي د وجه نه هند لګیا دي مذاکرات یا امن لار چې کوم دا غي نه خو خول غواړي، ځکه چې الته نریندر مودی د پاره دا خنه ده، خو موږ په دې هم یریدو چې اسې نه په دې دوران کې صدا سي پیښه ونه شي چې دا معاملات نور هم خراب شي او هغه د پلوامه پیښه چې کوم دا هغه مخه تراغله. عمران خان ویل چې دا موږ نه ویو چې دا پیښه هند خپل کړی دا، خو لکه د پیښه کې دوه نیم ساعت پس په دې کې دا خبره کول چې دا پاکستان کړی دا، نو موږ ته ثبوتونه غواړو، تر اوسه پورې موږ ته دې ثبوتونه را نه کړل او د ثبوتونو په ځای باندې دا قسمه فضايي حدونه چې کوم د هغه خلاف ورزي نه کیږي، نو دې کې د دوه ملکونو ګټه نه ده. هیڅ موږ اوس بیا هم دا وایو دا مې دریم ځل دی چې دا قسمه کارویانو نه دی ډډه وکړي.
صحیح، ډېره مننه. په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله و چې نن په اسلام آباد کې چې د پارلمان کومه ګډه غونډه شوې ده، هغې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کړله، د هغې په اړه باندې معلومات راکول. مهم ټکي پکې دا چې عمران خان هند ته د مذاکراتو کولو او د خبرو کولو وړاندیز کړی دی. دغه شان عمران خان دام ویلی دی چې کم پایلټ یا جاز چلوونکی چې پرون دوی نیولی دی هغه سبا پریدي د دې اعلان کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکېچ زیاتوالي له امله د زیارت په ورځ نه یوازې د سمجوتا اکسپرس ریل ګاډي سرویس وتړل شو، بلکې یو ورځ مخکې د پاکستان فضايي حدود هم د مسافر وړونکو پروازونو په وړاندې بند شول. د شروع په ورځ د پاکستان او هند جنگي الوتکو تر نښتو وروسته اسلام آباد فضايي حریم تړلو اعلان وکړ، چې له کبله یې یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه داغه پروازونه چې دی غزنډول شوې دي. د پاکستان فضايي حریم تړلو تر پریکړې وروسته په آسیایي خاورونو کې یو شمېر مسافر او سیلانیان په هوایي میدانونو کې بند پاتې دي. دا چې د پاکستان او هند ترمنځ وروستیو کړکېچونو حالاتو په ولسی خدمتونو څخه غیز کړي، مليحا میرزاده تفصیل راکړي.
د شورو د روزي راهیسه د پاکستان فضايي حدود د مسافرونکو جازونو په وړاندې تړل شوی دی. ندا تحسین چې په لاهور کې د خپلې خور د واده لپاره تللې وه، وایي چې د مارچ په 28 سهار وختي یې آسترالیا ته پرواز و چې وځنډول شو. هغه وایي ډېره له مشکل سره مخامخ ده. تر پرواز مخکې ماته ټلیفونونه را روان و چې د پاکستان هوایي حدود یې تړلي دي، نو ځکه باید معلومات واخلم. هوایي میدان کې مې ټلیفون چا وانخیست. د امریټس پر ویب سایټ مې وکتل چې فلایټ ځنډول شوی دی. هغوی ماته وویل چې فضايي حدود تړل شوی نو لومړی ممکن سفر زه د مارچ پر 8 کولی شم. دا زما لپاره مناسبه نه ده ځکه چې تر دې مخکې باید زه سیډنی ته لاړه شم. دوی نور معلومات نه دي ورکړي، یوازې دا وایي چې سار وختي به جاز له اسلام آباده دوبۍ ته ځي. زه په لاهور کې اوسېږم نو باید چې اول اسلام آباد ته ورشم. زه د ساؤت ویلز په پوهنتون کې پی ایچ ډی کوم. زه هلته په وظیفه تللی یم او اجازه نه لرم چې د تفریحي مقصد لپاره په کال کې له یوې میاشتې زیاته رخصتي وکړم. وکړم. په پیښور کې خبریال زینت خان وایي جنگ کله هم ښه خبرتیا نه ده راوړي او ټول منفي اثرات یې په عامو خلکو پرېوزي چې یو غټه ستونزه دا وخت مسافرو ته جوړه ده.
ډېرو خلکو د ډېرو مودو نه پلانډ فلایټ شو چې هغه بهر ملکونو ته چاته ګو د چا د ملک دننه سفر وغیرہ نیت وو هغه ټول سیزونه دې سره متاثر شو. زمونږ ډېر داسې ملګري دي هغه په دغه کوششونو چې فلایټ شو کینسل شو دا اوس دا هم موږ ته پته نشته دی چې نیکسټ ټیکټ به موږ ته کله ملاویږي نیکسټ فلایټ به کله وي او څه حساب دی. سشن د ویزو خو هم خپل یو ټایم پیریډ دی نه هغه ټایم کې نه هم د ویزې روان دی او فلایټ هم راتلونکي وختونو کې هیڅ سپته معلومات نشته.
د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه کې پر هندي او سرتیرو د فروری 14 بریت پس د پاکستان او هند تعلقات کړکېچن شوي دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مشر حاجی محمد افضل وایي دا وخت یوازې فضائي حریم او د پاکستان او هند ترمنځ ځمکنی پوله واګا بارډر تړل شوي خو داسې نه ویني چې دا وخت د پاکستان له نورو ګاونډو هیوادونو سره ځمکنی تجارت متاثره شوی دی. په پیښور باچا خان انټرنیشنل هوائی میدان کې د پاکستان د ملکی هوائی چلن ادارې یوې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل په دغه ایرپورټ په ټول هوائی پروازونه د شپې تر 12 بجو بند وي. خدای نو ویل چې کله به هوائی حدود نه مسافرو پروازونو لپاره خلاص شي.
فلائٹس کے ریزیوم ہونا کا ٹائم تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں.
د پروازونو د بحالی دو د وقت پاڑا خو ز تاسو ته څنګه سم ویلای د اوس وخت لپاره د معلومات لرم چې د نن شپې 12 بجو پورې به مسافر وړون کې پروازونه تړل سوي وي. په وجه تاسو خبر یی چې دا وخت حساس امنیتی حالات دي نو ټول فضائی حریم تړل سوي دی. دا د پرون سهار اتنیمه بجې رئیسی بند دی. هیڅ احتجاج نه دی کړی. ټول مسافر ته پرون ویل سول چې په څه وجه پروازونه منسوخ شوی دي. هوایی شرکتونو د هغوی مسله ورحل کړی ده چې څنګه پروازونه خلاص شي نو په اولنی ممکنه پرواز کې به مسافر یوړل شي.
اخوا د پاکستان د بارنو چار وزارت د زیارت پورس په یو بیان کې ویل چې د سمجوتا ایکسپریس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي او د امنیتي حالاتو ترخه کېدو وروسته به بیا بحال شي.
د ملیحا مرزاده راپور مو اوریدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتېدو له کبله پرون د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغېزمن شوي او د دواړو هیوادونو کاروبارونه تر یو حده پورې تاواني شوي هم دي. کاروباریانو، پوهانو او نړیوالو ایجنسونو ویلي چې که د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کیږي او یا فضا همداسې خړه وي نو نه یوازې په سیمه ییز کچ بلکې په نړیواله سطح هم اقتصادي ستونزې پیدا کېدلی شي. پوهان وایي جنګي فضا به د پاکستان او هند په ولس مستقیم اغیز ولري. پامیر ساحل موضوع څېړلې.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له کبله د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغېزمن شوي دي. کاروباریان، پوهان، رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونه وایي د فبروري پر 28مه د پاکستان او هند د ونډو بازارونه تر څه بریده تاواني شول او د آسیا او اروپا په بازارونو کې کاروباریانو خپلې پانګې خوندي کاروبارونو ته انتقال کړي. پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدل یوازې پر سیمه نه بلکې پر نړیوال کچ اقتصادي ستونزې زیږوي او اندېښنې یې پارولې دي. دوی دا څرګندونې پرون مازدیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړې چې سهار مهال پاکستان د کنټرول له کرښې هغې خواته د هوایی بمبارۍ او بیا د هند د ځوابي کاروایۍ پر مهال د هغوی د الوتکې ویشتو او پیلوټ نیولو خبر ورکړ. د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 40 هندي پولیس سرتیري وژل شوي ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمواري ومنله. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي شول. نوی دلی ویلي دي چې د فبروري پر 26مه د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالې ډلې پر مرکز برید کړی خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او وسنی غړی محمد صدیق دلال وایي د فبروري 28مه پر سهار د هند او پاکستان د نښتې خبرونو تر خپرېدو وروسته د ونډې بازار ډېر تاواني شو. دی وایي د ورځې په اوږدو کې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پر دواړو خواوو د زغم غږ وکړ او نوې دلی او اسلام آباد هم خپل دریځ نرم کړ نو د کراچۍ د ونډو بازار بیا ورغید.
بازار بیرته ښه شو. د کراچۍ د ونډو بازار 1400 پوینټ تاوان کړی وو خو مازیګر مهال بیرته پر خپو ودرید او د تاوان پر ځای ګټه وکړه. که اوس د جګړې خبره نه کیږي او لکه امریکا او د اسلامي هیوادونو سازمان چې پر دواړو خواو د مذاکراتو ټینګار کړي نو بازار به بیا خشي. خدای دې نه کوي، خو که فرض کا که 15 شپه ګورځي هم جنگ کیږي نو پاکستان به زخت تاوانی شي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزور دی، نو دودیز یا روایتي جنگ نشي کولی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا که د جګړې لوري ته ځي نو دواړه هیوادونه به خورا تاواني شي، ځکه چې د دواړو اقتصادي حالت ښه نه دی.
د پاکستان او هند دواړو تجارتي تاوان زیات. پاکستان هر کال په سوداګرۍ کې له 1.5 واخله تر 15 ارب ډالر پورې تاوان کوي، ځکه چې برآمدات یې کم او درآمدات یې زیات. د هند تجارتي تاوان هر کال له 170 څخه تر 200 ارب ډالر پورې وي. دواړه هیوادونه غواړي چې هلته بهرنۍ پانګونه وسي چې دا تاوان پوره کړی سي. نو که اوس په سیمه کې جنگي حالت جوړیږي نو دواړه هیوادونه به له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه چې د بهرنۍ سرمایهکاري نه کېدو له کبله به خپل تجارتي تاوان نشي پوره کولی.
د هند او پاکستان خطا یا جګړه پر عام ولس څه اغیز لرلی شي؟ د دې په ځواب کې فاروق سلیم وایي جنگي فضا کاروبارونه ځپي او بیکاري زیاتوي.
عام آدمی پہ دو ډایرکټ اثر یہ ہوں گے،
پرام وګړي یا ولس پہ دوه مستقیم اثر داوی چې یو خو په هند او پاکستان دواړو کې ګرانی زیات سي او بل به بیکاری زیات سي، ځکه چې کله کاروبارونه خراب سي او کمپنۍ وړې سي نو د پاکستان او هند آبادی چې په څومره تیزی زیاتیږي نو دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خلکو ته د کار موقع برابر کړي. خو که جنگي ماحول جوړیږي نو بیا به کاروبارونه خراب سي او بیروزګاری به زیات سي. پوهان او کاروباریان وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا پر سیمه ایز او نړیوال کچ کاروبارونو ته تاوان رسوي. یو اقتصاد پوه چارلز ارناود رویټرز اژانس ته پرون وویل چې اوس مهال آسیایي، اروپایي او امریکایي بازار زیات نه دی اغیزمن شوی، خو که د دواړو هیوادونو ترمنځ فضا آرامه نشي نو کاروبارونه لوی تاوانونه کولی شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ په سیمې په کاروبارونو باندې څه اغیز کړی دی. همداراز د پاکستان او د هند ترمنځ په مخکې وختونو کې هم دا ډول کړکیچونه او جنګونه مخې ته راغلي دي. دا چې دیسې حالاتو د پښتنو او د دوی سیمې ته کوم ډول زیانونه اړولي دي په دې اړه باندې دا راپور اورو. د پاکستان او هند تر بیلوېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې جنګونه شوي چې پکې د 1915، د 1921 او 1999 میلادي کلونو جنګونه مشهور دي. په 1921 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنګ په نتیجه کې د هغه وخت مشرقي پاکستان د اوسني پاکستان له لاسه ووت او په بنگلاديش واوښت. په هغه جنګ کې د کراچۍ په کیماړۍ کې د تیلو د ذخیرو سره نږدې بمباري شوې وه چې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. یو 70 کلن خان صادق د کیماړۍ سان سیمې د تیلو د زیرمو سره نږدې اوسېږي. هغه وایي جنگ د سیمې خلکو ته هغه وخت ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسولي وو. خان صادق وایي له سیمې ډېری خلک لانډي او نور سیمو ته کډه شوي هم وو. جنګونه په نورې نړۍ کې هم شوي دي چې لومړی او دویم نړیوالو جنګونو ډېر زیانونه اړولي دي. اولنی نړیوال جنګ په 1914 میلادي کال کې پیل شوی و او 4 کاله یې دوام وکړ. په دې کې شاوخوا 40 میلیونه عسکر او عام وګړي وژل شوي وو. دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې پیل شوې وه او په 1945 کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټمي بمونو تر غورځولو وروسته پای ته ورسېده. په دې جګړه کې خواوشا 6 میلیونه انسانان وژل شوي وو. په افغانستان کې د 1300 د پاسه 3 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده چې نه یوازې په میلیونونو کسانو ته پکې ځاني زیان اوښتی، بلکې ډېری خلک یې بې کوره کړي، مازوران کړي او له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان 40 کلن حبیب الله 2 کلن و چې پلار ګل احمد یې په جګړه کې وژل شو او د هغه کورنۍ خیبر پښتونخوا ته کډه شوه. د 15 کلونو تر کډوالۍ وروسته چې کله هغه وطن ته ستون شو نو 8 کلن زوی الفت یې په خپل کلي کې د میزایل په یو حمله کې وژل شو.
جنگ خو خامخا زیان اړی، جنگ خو زموږ تباهي ده، زموږ پکې بچي مړ شو، زموږ پکې پلرونه لاړل د مینځه، نن پکې شیرو غورز وی لره په افغان سوچونو کې د شپې ورځې تیارو چې دا وسله حالات د سولې به څنګه شي نو سناورین نه چې نه ختمي
خو به وای په جګړه کې ټوله غاړي بایلون کې وي او د سولې ارزښت هغه چاته معلوم وي چې جنگ یې لیدلې وي د تیرو څه د پاسه لسو کلون را هسې د جګړې ورونه د قبایلي زلو تر څنګ د پاکستان یو شمیر برخو ته ورسېدل چې نه یوازې د قبایلو ډېری خلک بې کوره کړل بلکې پوځي پریشنونه د ورکو خلکو ستونزه پولیس مقابلې ځمکلاندې بمونه او نور ډېرې ستونزې هم وزېږولې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر یو له هغه خلکو څخه دی چې په دغه جګړه کې د خپل کورنۍ له یو درجن څخه زیات غړي بایللی دي نو موري مشال رډيو ته ویل
یو زمونږ د کورنۍ نه ده پښتنو په خاوره باندې کته ګوري د ډیر وخت نه جنگ مسلط دی د جنگ نقصانات په خانه ته معلوم شي دي د هندستان او د پاکستان کوم جنگونه دي دومره زیات دغه جنگونه وي شوی نه دي لکه څومره چې په پښتنو په سیمه باندې جنگونه وګد شوی دي په جنگونو کې همیشه د پاره ناناوی دي مسلمان دي د بوډاګان دي دې ته ډیر ځان راسي
علي وزیر وای پښتانه باید د جنگ لپاره نه بلکې د امن لپاره مظاهری وکړي او د سولې غوښتنه کې ووسی د علي وزیر په وینا پاکستان او هند هم باید د خبرو لاله وسنې کړکېچ پای ته ورسوي
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې نوري هم ترنګلې شوې دي د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د پاکستان په ضد د هند اقدام به په افغانستان کې د سولې لپاره شریکې هلې ځلې اغیزمنې کړي نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې ورو
د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د فروری په شپږویشتمه نیټه قریشي د خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې هند سیاست او انتخاباتو لپاره د ټولې سویلي آسیا امن د خطر سره مخ کول غواړي د سیمه ایز چارو پو او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې پاکستان په افغان سوله کې مهمه ونډه لري او کچره د هند او پاکستان اړیکې نور خرابېږي نو ارومرو به د افغان سولې په پروسه خپل اغیز پرېږدي
دا کوم معاملې نور سخت شي بیا به کمپلیټ ایر کاریډور باندې تزمکه تګ را تک به هم شاید چې ریسټریکټډ شي فوجي کاروایانو ته به فارغ شي نو په هغه لحاظ خو بیا د امریکې یا د افغانستان سره که نور هیڅ نه وي نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکه په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکې فوجانو ته سپلای دا خو ټول بچ زلمه خلیلزاد صاحب دا غټي یا طالبانو هغه ټیم دا پاکستان ته هم ځی راځي دا خبره هغه کې به مشکلات جوړ شي
تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اسب غفور هم ورته سرګندونه کړې وي چې افغان چارواکو ور باندې سخت غبرګون خودلې وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغه سرګندونو له کبله احضار کړي هم وو په کابل کې د سیاسي او سیمه ایز چارو یو پو انتظار خادم وایي د پاکستان او هند د اړیکو د افغان سولې سره تړاو نشته او پاکستانی چارواکي غواړي چې د سولې په پروسه کې د مرستې په بهانه خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي نو موړې زیاتوي
اصلا د پاکستان د بهرنی ډیپلوماسۍ تر ټولو خيار لار ده ځکه دوی غواړي چې له یو خوا ځان د قربانۍ ګډولې نکی ترڅو د سولې په فعالیت کې د دنیا نه امتیازات غواړي دوی هم دا دي وایي چې تمنګا دنیا او خاص کر امریکا ته هندستان لګوزاره خوندینه کی او یا هم زمونږ په منځ کې مداخله ونه کی او زمونږ غړي کې جوړ نه کی که سبا مونږه مثبت رول ادا نه کړې شو نو دا به زمونږ ګناه به نه وي دا اصلا تر ډېر هدا پورې کلیوال تکتیک دی ولې دوی د پاره یو فرصت دی
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی په قطر کې د سولې په خبرو بوختي د دفاعي چارو یو پو او د پاکستان د فوز په خواني بریګیډیر سید نذیر وای ک چرې د هند او پاکستان خبره جنگ ته زی نو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په خبرو بلکې په ټوله سیمه با خپل اثر پرېږدي
په دې باندې خو اشرف غنی لګو بد هم کړی او ور چې دا زمونږ په اندرونی چارو کې مداخلت ته د پاکستان چې هغه هند سره خپل جګړه د پاکستان امن سره نه کوي لیکن هندستان پاکستان دواړه اتنی طاقتونه دي او کو جنگ وشو نو بیا به داغې نه ضروري خبره ده چې افغانستان به متاثر کیږي ایران به هم کیږي او بلکې ټول علاقه به داغې نه متاثر کیږي
د یادونه وردا چې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د هند له خوا وروسته حمله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. بلخوا پاکستان د فروری په 20مه نیټه وویل چې د هند د هوایی ځواک دوه جټ الوتکې د هیواد په حدونو کې وشتلې او یو پایلټ یې نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی وو. پامیر ساحل له سره سټوډیو کې ناستې د خبرونو لنډیز دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د سولې په نیت نیولې هندۍ پیلوټ خوشی کوي. نوموړي نن د هیواد پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې ویل اسلام آباد به هندۍ پیلوټ ابینندن سبا نوې دلی ته ورسپاري. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پر پاکستان غږ کړی چې پیلوټ خوشی کړي. دا پیلوټ پاکستاني سرتیرو پرون د هندۍ الوتکې تر پرېوتو وروسته نیولې و. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې ده چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي. نوموړي نن په هنوی کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته خبریالان ته ویل واشنگټن د هند او پاکستان د تاوتریخوالي درولو هڅې کوي. پاکستان ویلي دي چې له نن نه یې هند ته د مسافر وړونکو اورګاډي سرویس تړلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د سمجھوتا ایکسپریس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي او د امنیتي وضع تر ښه کېدو وروسته به یې بیا پیل کړي. هلته له پرون راهیسې د پاکستان د فضايي حریم تړلو پریکړې وروسته په آسیایي او اروپایي ښارونو کې ګڼ مسافر بند پاتې دي ځکه چې یو شمېر هوایي شرکتونو پروازونه لغوه کړي. د بلوچستان سوداګرانو پر پاکستان او هند غږ کړی چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د سوداګرانو او کاروباریانو اتحادیو او ولسي وګړو پرون او نن د صوبایي مرکز کوټې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د دواړو هیوادونو د تاوتریخوالي ضد مظاهرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلزاد ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې تر دوه ورځو پورې ځنډولې دي. نوموړي نن پر ټویټر په بیان کې ویل چې دواړه خواوې به په دې ورځو کې له چارواکو سره سلا مشورې وکړي او ټاکل شوی چې د شنبه یا خالي پر ورځ بیا سره کښېني. همدا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم کړې. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا ټینګار وکړ چې د سولې بهیر باید د افغان حکومت په مالکیت پر مخ ولاړ شي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په هنوی کې له شمالي کوریایي مشر کیم جونګ اون سره په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه ول. دا خبره ټرمپ نن تر هغه وروسته کړې چې له کیم سره یې دوه ورځنۍ سرمشریزه له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو له موافقې پرته پای ته ورسېده. ټرمپ خبریالانو ته ویل شمالي کوریا غوښتل چې ورباندې لګېدلي بندیزونه مکمل لرې شي چې دا کار یې نشو کولی. ده زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون البته ورسره ژمنه کړې ده چې د اټومي وسلو او توغندۍ وزګونې به نه کوي.
پامیر ساحل وو چې د خبرونو لنډیز یې درواورو. اوس هم دا چې د پاکستان اخبارونو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي احمدالله د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستي چې مهم ټکي اوري.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د تیرې نهې ورځې راهسې پاکستان او هند ترمنځ حالات ډیر خراب شوي دي او دواړه ملکونه دا ادعا کوي چې د یو بل الوتکې یې راغورځولي دي. ورځپاڼه لیکي د مسلو حل د جاریت لارې نه نه بلکې مذاکراتو د لارې راوځي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشورولۍ د دې تاوتریخوالي باوجود هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړه خو هند له خوا تر اوسه څه مثبت جواب رانغلی. نو د نړیوالې ورورولۍ ذمواري جوړیږي چې مخې ته دې راشي او د دواړو ملکونو ترمنځ روغه جوړه کړي دي کردار ولوبوي او هند پاکستان سره مذاکرات لپاره هم راضی کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د پلوامه پیخي ورستو هند په پاکستان تورونه لګول شروع کړل خو اسلام آباد چې تر ثبوتونه وغوښتل نو د هغې تر اوسه څه جواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړي وینا کې هند ته د ترهګرۍ په شمول په ټولو خپل منځي شخړو د مذاکراتو بلنه ورکړه خو د یاد ملک لخوا په دې اړه هم څه نه دی ویل شوي. ورسپانه لیکي پاکستان هند سره خپل ټولې مسلې د مذاکرات تو د لارې حل کول غواړي او ځکه ورته وخت په وخت د خبرو اترو بلنه ورکوي خو ښکاري داسې چې هند دا تاوتریخوالی تر هغه وخته نه ختمول غواړي تر څو چې انتخابات نوي شوي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی لخوا د هند د بارنو چارو وزیر سشما سوراج ته د سازمان په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه په ورکولو احتجاج کړی او وینا یې دا که نوموړې ته ورکړی شوې دعوتنامه واپس وانخیستی شوه نو د OIC په غونډه کې به ګډون نه کوي. ورسپانه لیکي OIC شاوخوا شپېته مسلمان ملکونو تنظیم دی او لومبۍ ذمواري غړي ملکونو ته راپېښې مسلې حل کولو کې مرسته کول دي. پاکستان د سشما سوراج غونډې ته د نه رابللو سره سره دا هم غوښتنه کړې وه چې یاد تنظیم د هندي جاریت په کلکه سره وغندي. ورسپانه لیکي تېره ورځ د OIC رابطه ګروپ هنګامي غونډه په جده کې وشوه چې پکې د هند لخوا د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي او بالاکوټ سره نږدې بمونه راغورځول وغندلی شو، خو د پاکستان په دویمې غوښتنې تر اوسه عمل نه دی کړی شوی. نو هیله ده چې OIC به سشما سوراج ته په غونډه کې د ګډون بلنه واپس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ پر اسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي اوس هم داسې هیلې شته چې کړکیچ به کم شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ جوبلې اندېښنه ښودلې. د دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ پر اسپانې لیکي اوس هم داسې هیلې ژوندۍ دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راپورته شوی کړکیچ کم شي. هندي چارواکو په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد خپل مهاجمي برید یو بریا یاد کړې، خو پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې په برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. خو د ورځپاڼې په خبره د هند تر برید وروسته پاکستان ته پکار ده چې د خپلو تګلارو دقیق جاج واخلي. تر برید وروسته که څه هم ځینې هیوادونه د پاکستان پر خاوره د تیری خلاف د پاکستان له هغه دریځ سره ودرېدل چې هند یې د ځمکني بشپړتیا سرغړونه کړې ده، خو ځینو امریکایي چارواکو د پاکستان پر وړاندې د خپل صبر ختمېدو اشاره ورکړې وې. د فبروري پر 14مه د هند تر انتظام لاندې پلواما سیمه کې تر وسلوال برید وروسته د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن د هند د دفاع دریز تایید کړ. د اروپایي اتحادیې یو بیان هم د جنگ پر آرامولو ټینګار وکړ، خو د هند برید یې ونه غنده. آن چین چې د پاکستان نږدې ملګری ګڼل کیږي یوازې د زغم او جنگ کنټرولولو غږ وکړ. ورسپانه لیکي ځینې شنونکي دا فکر هم کوي چې هند هم باید تر خپل انتظام لاندې کشمیر کې خپلو تګلارو ته بیا کتنه وکړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه راپور حواله ورکړې چې په 2013 کال کې 10,903 خلکو ته تلفات اوښتي دي. په دې کې 3,804 ولسي وګړي وژل شوي او 1,109 ژوبل شوي دي. سازمان وایي د افغانستان چارواکي باید د هر ډول سولې مذاکرات پر مهال په بریدونو کې د وژل سوو او ژوبل کسانو حقونه په پام کې وساتي. په دا ډول مذاکراتو کې باید جنگ ځپلو ته هم ونډه ورکړل سي. سازمان په جنگ کې پر شکیلو ټولو خواوو غږ کړی چې د جنگ پر مهال د ولس د ځان او مال ساتنه وکړي او د دوی خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ سرمشریزه بې نتیجې پای ته ورسیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې مقابل لوري غوښتل امریکا له شمالي کوریا څخه په بشپړه توګه بندیزونه لرې کړي چې امریکا دا کار نشي کولای. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبه په ورځ پیل شوه، خو وروسته څرګنده شوه چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسیدل. ډونالد ترامپ ویلي دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګیدلي ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډېره کوریا ټاپو وزمه لاټمي وسلو پاکه کړي، خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لرې کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم د ته ډاډ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربې نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل شوي وخت مخکې د غونډې له ځایه وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغسې وخت وو. نن د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ وه. تر غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري د سرمشریزې په دوهمه ورځ به له ترامپ سره خبرې یوه نتیجه ورکړي. ترامپ د غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دی د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسیدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سمه وي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره لیدلي وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپووزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی لیدل سوی.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روانه اونۍ پیل شوې خبرې د لنډې وقفې لپاره درول شوې دي. ټاکل شوی چې خبرې به د خالي یا شنبه په ورځ بیا پیل شي. په دوحه کې د طالبانو یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل د فبروري په 28 او 29 دمه کېږي او په دې ورځو کې به له مشرانو سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې وو.
په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استازو د مکړی خو له دمې مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حال ده؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا به دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي حبیب الله فوزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دواړو طرفونو له خبرو نه ښکاري دا چې دغه دوه شرطونه دواړو طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه دا ده چې امریکایان باید له افغانستانه ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان بیا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به بیا د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او داسې ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرف شوی ده، لکه چې د طالبانو او د امریکایانو لخوا
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبې په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا په پرتله لوی بدلون درې شي. د قطر د دفتر مشر او د ملا هیبت الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوه ته رسیدلې او له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیسته کې برخه اخیستې وه. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستان نه د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. دغه خبرې دوه ورځې روانې وي، خو اوس ویل شوي چې دواړه خواوې پنځشنبه او جمعه دمه کوي او د شنبې په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې دغه خبرې څاري وایي په خبرو کې پرمختګ شوی، خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالویش په اړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی ده، خو یو مسله چې اوس هم په هغه باندې خبرې باید وشي، هغه دا دی چې د امریکایي قوتونو د وتلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ یا معقول مهالویش څومره وي، په همدغه مهالویش باندې خبرې روانې دي.
ښاغلی مشتوی ښایي په دغو مذاکراتو کې د امریکایانو په وتلو سره د دوی د ځینو تجهیزاتو د ایستلو په اړه هم خبرې وشي.
په پاکستان او هند کې یو شمېر خبریالانو د ټولنیزو رسنیو فعالانو تور پورې کړی دی چې د دواړو خواوو ځینو رسنیو د ترنګلتیا زیاتوي او په دې اړه د خبرونو ورکولو کې د خبر اصول له پامه غورځي. دوی پرون مشال رډیو ته ویل رسنۍ د بیل تصدیق خبر نه ورکوي او یوازې متوازن او بې طرفه رپورټونه د خبروي، ځکه چې ناسم خبرونه ولس پارولی شي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو چې د پاکستان او د هند ټلویزیونونو د خبرونو په غږ پیلېږي.
भारत को सबक सिखाने का वक्त आ गया। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम मुतहिद है।
मसूद अजहर के कैंप पर किए गए तीन आतंकी कैंप उसके यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया।
दागुना द पाकिस्तान और हिंद दुआ टेलीविजन वल छे दुआ खाओ तरमंजीद त्रिंगलत्यान खतो और बम्बारे खबरों नवर कवल په پاکستان او هند کې ځنې خبريالان وایي ځنې رسنۍ د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا او د فبروري پر 26 او 27 د بمباري په اړه له اصول سره سم خبريالي نه کوي. په پاکستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو سازمان سیفما یو مشر غړي او خبريال امتیاز عالم پرون مشال رادیو ته ویل د دواړو خواو خبريالانو خپل دند پریخي او داسې ښکاري چې رسنۍ جنگي شوي وي.
زما په نظر د دواړو خواو رسنۍ د خپل ریاستی یا دولتي تګلارو ملاتړ دي او د ملت پالنې غږی پورته کړي. په هندي رسنیو کې دا کار زیات دی او په پاکستان کې تر اوسه کم دی، خو دلته هم رسنۍ خلق پاروی او وای چې مونږی الوتکه ویشتلی او بدل مؤخسته متخکاری چې د دواړو هیوادونو رسنۍ خپل دند پریخي اوس دا جنگی رسنۍ دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو تر زارمرګي برود وروسته فضا خړه شوه او دواړو لوریو د یو بل پر خاورې د بمباری او جوابي کاروایي داوی کړی دي. د کشمیر په پلوامی سیمه کې د برید ذمہواری پاکستان میشته جیش محمد وسلوالی ډلې منلې. د هند د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خبریاله آر تھی ٹی کو سنگھ وایي خپله د حقایقو ښودلو هڅه کوي.
زه کشمیر ته راغلم هغه وخت چې دا پلوامی ځانمرګي برید وشو، نو زه له دلی دلته راغلم. زه ډیرو خطرناکو سیمو ته لاړم. زه د ځانمرګي بریدګر تر کوره ورسېدم. نو زه چې څنګه خبریالي کوم په پوره مسلکي ډول او اخلاقي ډول یې کوم. زه یوازې واقعیتونه یا حقایق په ډاګه کوم چې دلته څه شوي او څه روان دي.
آر تھی ٹیکو سنگھ وایي دا سمه ده چې د هند او پاکستان ځینو خبریالانو له رسنیزو اصولو سرغړونه کړې، خو لوی رسنیز ادارې خپل کار پر سم ډول پر مخ وړي.
کله چې شخړه دومره لویه شي نو بیا خو واقعیتونه قرباني کیږي او حقایق وژل کیږي. همداسې شوي هم دي. دا سمه ده چې یو شمېر خلک او رسنۍ عقلمندانه او پر اخلاقو ولاړه خبریالي نه کوي، خو زه دا وایم چې زما سازمان یعنی ټایمز آف انډیا او یا نورې لویې رسپانې مسلکي خبریالي کوي.
خو د پاکستان خبریال امتیاز عالم د آر تھی ٹیکو سنگھ دریځ نه مني او تور پورې کوي چې دواړو خواو ته رسنۍ خلک پاروي چې دا ډېر خطرناک عمل دی.
رسنۍ دي جنګي لیونتوب ته خلک نه پاروي، پر اپورونو کې دي توازن او اعتدال ساتي، حالات دي لا نه خرابوي، په ذمہواری او مسلکی توب دي کار وکړي. رسنۍ زموږ د ټولنې او خلکو مستقبل په اړه ذمہواری او دندې لري. په جنگونو کې ولسونه تباه کیږي، اقتصاد ړنګیږي او خلک ځوریږي.
هلته د هند او پاکستان یو شمېر فعالانو د فبروري پر 28مه په خپلو څرګندونو او لیکنو کې ویلي دي چې د دواړو خواو خبریالان دې بی طرف او کره خبرونه ورکړي، ځکه چې رسنۍ د ولس د دریځ جوړولو او بدلولو کار کوي.
د فاټا ګرینډ الاینس په نوم د سیاسي ګوندونو جوړ اتحاد غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو په وخت کړې خپلې ژمنې سرته ورسوي. د اتحاد ویلي چې که حکومت اوس هم د ګډېدو په پروسه کې د بدلون کوم پلان لري، نو باید په دې اړه دې له دوی سره مشوره وکړي. د اتحاد مشرانو د غوښتنې پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې په محل وکړي. تفصیل شبیر جان راکړي.
دا خیبر ضلع یو مشر ملک وارس خان په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
3% ان ایف سی ایوارډ په دروپ صوبو کې خود دو حکومت ته پی ٹی آئی حکومت ته تر اوسه پورې هغه 3% ایوارډ خبرو چې موږ نه راکړي. بیا وی چې دا سره بونو روپی دې مونږه بایل ورکو، نو کم ځای کې دا پکې نو شان سټر کې 2% کړي و چھوڑم بای به کبایل بادو اوس کبایل بادول دې پزای پر خپل چې در په در دي خورې په سر دي مونږ یو چې مونږ سزا سے کار مکو مونږ می بوتل خلګو هم مونږ نه خپل قدم وهیر شي پر دې قدم به مزدنه کو.
دا باجوړ سره تعلق لرونکي ملک بہادر شاہ عثمان خلوائی چې پټولو قبایلی ضلع کې څومره هم د خلکو ځانونه شوي دي هغه پوره حقدار ته نه دی ملو شوي.
کم لستونه چې جوړو کم شی چې یو طریقه کار باندې جوړو دغه مطابق هغه نه دی شوي. ډیر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچ هغه ته کمپنسیشن ملاو شوي دي او کم غریب خلک چې وو اپ منس کې پاتې شوي دي. دا مطالبه کو چې د چا کورونه وران شوي متاثر شوي دي هغه د لپاره ا کمپنسیشن هغه ته ورکړي شي کوم چې واده شوي وي.
ملک عبدالرزاق زغه خلوائی چې دوی ته په قبایلی ضلع کې د پولیس او پټورن علاوه هر یو نظام قابل قبول دی.
موږ خو په ټولو مطالبه باندې اتفاق ته بغیر د پولیس او د پټور نظام نه
دا مرو کوي. نور د ټولو خبرو سره موږ اتفاق کوو. ګوره موږ په قبایلو کې اوس فرض کوي یو نظام نشته او هغه نظام ټیک ټاک روان دی. زه امنم راولم، زه جرګام کوم، زه سوالم کوم، زه دغم کوم. پولیس که نشته هغه فسادان خپل کردار ادا کوي.
ولی په دې لمو چې کله د قبایلی ضلع لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان خصوصي مشیر اجمل وزیر سره تماس ونیول، نو هغه د وزیر اعلی سره د مصروفیت له وجې خبر اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
لالای د جنوبی وزیرستان د بازای سیمه استوګن په سیمه کې د پوځي پرشنونو او بدامنۍ له وجې د پاکستان نورو سیمو ته کډوال شوي وو او دوه کاله مخکې بیرته خپلو کلو ته ستانه شوي، خو کورونه لا هم ړنګ دي ځکه چې د کورونو سروې نه ده شوي. بلخوا له سیمې د قومي اسمبلی استازی مولانا جمال الدین مسعود وای د بازای د خلکو د ستونزو حل ته به لومړیتوب ورکړي. تفصیل له سیلاب مسعود اورو.
د سولی وزیرستان بازای سیمه او سدون کی د کوم مشکلات او نمګړتیاو سره مخامخ دي. د غو مشکلات او نمګړتیاو د دغه سیمه یو سدون کای پیر محمد په دا رنگ بیانوي.
د میر سروې وکړه په 2017 شه د اغه واخنه تن نرځ په نری پیرتا ملاویږي. بجلوم نشتا دی ورار یا بوم نشتا دی غړ تقریبا تر تا ور دغه انتظار کی دغه کومه یت وسیله نشتا دی وا پاسی تک چتلی ها کلا می مست مو ته خپلای واری پینې شو ملام سپینا سمه جوړا کړی دا وسه دوه مرو رجسٹریشن چې په دایره شه په دې وچ سپینا پارته ده ورا بلاک شو یو مو ته یو کای واری پیرن زورو کړی رکړه پلی پګم ټې پاغل گاډه گاټي ورا اس طریقا نشته ده ورا یو سر وری په هنر کوي دا نه ورا د غاز ګرځي
په دغه بر رکشه دی یو بل تن حج محمد خبره هم وار وای
نشتا اې وسه پر اجت للی په پښوی نشتا یو کای واری پیرن په دات سره ملاو شو یو نړان کورینه سر و دوه کولا شي چرته کړی دوه واری په یانه درو کړی په تاریخ بل تاریخ دوه کولا وڅ وو ته په دغه تاریخ باندې دتا ناس په تالستا نس کول
مولانا جمال الدین مسعود خبر رنگ تسلی
یو ز پارفون مندې ز چگاوه ها او د دې د الکاول او پیرا پیرا کوشش کاوه ها
د بازای و سدونکو دا غشتنه هم وکړه چې حکومتي وخت باندې دوی نور پتاشه تورو خبرو نه تر باسي چې څومره زر کې دای شي لږ د پرشتیا د دوی په لوري هم مخور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ورزو شمالی وزیرستان ته هلته خبریالانو د وجل شوی خبریال ملک ممتاز شپږم تلین منځلې ده. په دستوره کې د میرمشا پریس کلب تالار د هغه په نوم ونومول شو. پر دې مهال د وجل شوی خبریال کورنۍ شکایت وکړ چې د ملک ممتاز تر وجنې وروسته چې حکومت د معاوضه او نورو مرستو کومې ژمنې کړې وي هغه لا هم نه دي پوره شوي. ملک ممتاز په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې له چشمه پل سره نږدې ناڅرګند وسلوالو وجلې وو، خو وجونکي لا هم نه دي نیول شوي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د غونډې په اوله برخه کې ملک ممتاز شهید لپاره قرآن خانی وشوه. دویمه برخه کې د خبریال ملک ممتاز شهید په ژوند او کار باندې خبریالانو او مشرانو تفصیلي خبرې وکړې. خبریالانو او مشرانو په خپلو ویناو کې وویل ملک ممتاز تل د وزیرستان ولستونزې دنیا ته په ډاګه کړې او په حق ویلو کې لمنځه یوړل شو چې تر ننه یې قاتلان معلوم نشول. سینیئر خبریال ناصر داوړ وایي ملک ممتاز د شمالی وزیرستان صحافت لوی نام وو.
همیشه د خورونه د غریبونه انتهایی مجبور خلق فریود وو، دغه اواز وو، د محرومۍ د ختمولې یو اواز وو. میجا وزیرستان یونین اف جرنالیست خپل اتلون نو یروی میرانشاه پریس کلب چې کوم کوشله یو حال ده هغه ته ملک ممتاز شهید حال نوم ورکړل شو.
خبریال حبیب الله چې د ملک ممتاز شهید وراره هم دی مشال تا وویل ترننه پورې شهید کړل شوی خبریال کورانه ته د دولت لخوا اعلان شوی مرسته هم نه دی ورکړل شوی.
خاص کی ملګری وی د ملک ممتاز حکیم دی علاقے امایدین دی آغا په دې شرکت کړه دا حکومت ایسا پیره دی د قاتلون نه دینی ولی بل طرف ته آغا ټیم باندې آصف زرداری صدر پاکستان اعلان کړه او 10 لک روپے آغا نه دی وته ملاو شي. بل چې په شمالي وزیرستان شکیم شهدا پیکیج دا آغا په شاد د بچیو نه تعلقات څنګه دو ملاو شي. د بچیو شکیم دی هغه اعلی تعلیمی نه کړی دی خو ایسا پیره دی تاسو شای نشتا سمجدار ډیماند د حکومت چې دیتا چې انتظام کو.
د پروګرام په اخري برخه کې د ملک ممتاز شهید په یاد کې مشاعره وشوه چې پکې شاعرانو نوموړي ته خپل کلامونه ډالۍ کړل.
د اظهار به ازادي وي، در اختیار به بادشاهي وي، اواز نمري اواز نمري، ممتاز نمري ممتاز نمري.
کلمونه پر اختیار لیکلو گونگ دی، ترجیحات نور دی د خار د اخبارونو، او د خوشحال د معیار گس کا پسې راوړی، د خوشحال د معیار گس کا پسې راوړی، ډیر سرونه ندی وړ د دستارونو.
مطربا تر آزاد امتحان پشان زو، او د ویر نه بسندرې سزاو مخکې وځي.
شمالی وزیرستان خبریالانو دغه دستورا کې میرامشاه پریس کلب کې نوې جوړ شوی حال د ملک ممتاز شهید په نامه و یادو، او وی ویل راتلونکي جون میاشت کې به د خپل بل شهید کړل شوی خبریال حیات الله تلین هم پاکی دت سره لمانځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. بل راپورته د ننګرهار امنیه قومندانۍ نږدې 1500 میله بیلابیل وسلې د ډایاک پروګرام ته وسپارلې. چارواکي وایي دا وسلې د یوې میاشتې په دوران کې د امنیه قومندانۍ پولیسو د پلټنو په مهال له بیلابیلو مجرمانو څخه ترلاسه کړې وې چې په تړاو یې یو څلوېښت تنه نیول شوي هم دي. د ډایاک پروګرام مسؤلین وایي چې ترلاسه شوې وسلې به له ترمیم وروسته په محلي پولیسو ویشي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید راکړي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکو د چهارشنبې په ورځ هغه سلګونه میله بیلابیلې وسلې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې چې پولیسو د بیلابیلو عملیاتو او پلټنو پر مهال ترلاسه کړې وي. ډایاک ته د وسلو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والي شاه محمود میخیل خبریالانو ته وویل
دغه وسلې 468 میله کلشنکوف، تمنچې او نور مختلف قسمه سلاګانې دي. د دلوې د اولې نیټې نه تر اوسه پورې چې یو میاشت او اته ورځو کې دا زموږ قهرمانو پولیسو د دې په هلو ځلو د اختطافچانو نه، د جنایتکارانو نه، د ټورستانو نه، د داعش طالب او دا څه ډلې چې دي چې زموږ نظام ته او زموږ ولس ته صدمه رسوله دا نیول شوي دي.
والي زیاتوي چې د نیول شو وسلو په تړاوي یو څلوېښت تنه نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام مشر شاقا سادات وایي د امنیه قومندانۍ له لوري ورسپارل شوي وسلې له ترمیم وروسته په محلي اردو او محلي پولیسو ویشل کیږي.
موږ هلته فابریکې حربی لرو د اردو کې هغه وزارت دفاع ملي پورې اړه لري. دغه سلاګانې چې کمی ترمیم ته دغه لري ضرورت لري هغه موږ ترمیموو او بیرته په دې محلي اردو او محلي پولیسو باندې تقسیموو.
دی زیاتوي چې د 1390 لمریز کال له پیله تر دې مهاله له ختیځ زون څخه 1400 میله سپکې او درنې وسلې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو. په امیر ساحل سره سټوډیو کې ناست د خبرونو لنډیز دی.
د پاکستان د پارلمان د دواړو جرګو ګډه غونډه روانه ده. د وزیر اعظم عمران خان دې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د سولې په نیت نویلی هندۍ پیلوټ خوشی کوي. نوموړي وویل اسلام آباد به هندۍ پیلوټ ابینندن سبا نوې دلی ته ورسپاري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون پر پاکستان غږ کړی و چې پیلوټ خوشی کړي. دا پیلوټ پاکستاني سرتیرو پرون د هندۍ الوتکې تر پرېوتو وروسته نیولی و. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلی ده چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي. نوموړي نن په هنوی کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن د هند او پاکستان د تاوتریخوالي درولو هڅې کوي. پاکستان ویلي دي چې لنن یې د هند ته د مسافر وړونکو اورګاډي بس اورګاډي سرویس تړلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د سمجھوتا ایکسپریس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي او د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو وروسته به یې بیا پیل کړي. هلته له پرون راهیسې د پاکستان د فضايي حریم تړلو تر پریکړې وروسته په آسیایي او اروپایي ښارونو کې ګڼ مسافر بند پاتې دي ځکه چې یو شمېر هوایي شرکتونو پروازونه لغوه کړل. د بلوچستان سوداګرانو پر پاکستان او هند غږ کړی دی چې خپل ستونزې د خبرو لار هوارې کړي. د سوداګرانو او کاروباریانو اتحادیو او ولسي وګړو پرون او نن د صوبایي مرکز کوټې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د دواړو هېوادونو د تاوتریخوالي ضد مظاهرې وکړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې تر دوه ورځو پورې ځنډولې دي. نوموړي نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دواړه خواوې به په دې ورځو کې له چارواکو سره سلا مشورې وکړي او ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي پر ورځ بیا سره کښېني. همدا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم کړې. هلته افغان ولسمشر اشرف غني نن بیا ټینګار وکړ چې د سولې بهیر باید د افغان حکومت په مالکیت پر مخ ولاړ شي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په هانوی کې له شمالي کوریایي مشر کیم جونګ اون سره په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه ول. دا خبره ټرمپ نن تر هغه وروسته کړې چې له کیم سره د ورځنۍ سرمشریزه له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو له موافقې پرته پای ته ورسېده. ټرمپ خبریالانو ته وویل شمالي کوریا غوښتل چې ورباندې لګېدلي بندیزونه مکمل لرې شي چې دا کار یې نشو کولی. ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون البته ورسره ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو او توغندۍ ازموینې به نه کوي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوریدو او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. ما ظفر خان د خبرونو ویان پامیر ساحل او تخنیکی همکارانو اکرام مسکنیار او نو دیرا ته اجازه ورکړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.